د ماسپچین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر در سره يم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو په کندهار کې د یو سرویس لټکر خبرو چې پولیسکونو کسانو ته پکې مرجوب لا وشته ده. دا به هم واوري چې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې ده چې پکې د افغانستان د راتلونکو په انتخاباتو په ارتباط د روسیه او امریکا استازو خبرې کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
نو دوستانو په موږ یې د ساعت د مهمو خبرونو سر خطه په کندهار کې د موټرو د ټکر په پیښه کې دیرش تنه وژل شوي دي. نن د الماتی په ښار کې د افغانستان په اړه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او د تاجکستان جمهور رئیس معالی رحمان یو بیا ژمنه وکړه چې د نومبر په میاشت کې به دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخابات عادلانه او شفاف ترسره شي. مکرید خبرونه تفصیل ته د کندهار میوند ولسوالۍ کې نن په یو ترافیکي پیښه کې دیرش تنه وژل شوي دي او لسنه نور زخمیان دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه د جمعې په سهار 6 بجې د یو 303 بس او یو بارونکي لاري د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. فیصل د پیښې سبب د موټر چلوونکو بې احتیاطي شوډلې او وایي چې له ټکر وروسته په دواړو موټرو کې ور لګیدلې او ګڼ شمېر کسان چې په موټرو کې سپاره وو سوځېدلې دي. دی وایي
دواړه موټر مشري هغه تقریبا په بشپړ توګه سوځېدلې دي او په هغوی کې سورلۍ چې دی هغه هم تر ډېر حده پورې سوځېدلې دي. ولې هلته ساحې ته ټمونه تللي دي هغوی کار کوي چې مشخص دی چې مشکر یا دغه پېښ په دغه رامنځته شوې ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکو د پیښ څخه د ورولسو یو زخمیانو حالت د ډاډ وړ شوډلې دي. د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې د دوام په نوم د قزاقستان په الماتی ښار کې د سیمې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن روانه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو خبرسیو بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې به په شپږو بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې وسیم. له مخدر موادو سره د قاچاق پر ضد مبارزه، د تروریزم ځپل، د سیمه ییز اقتصاد پراختیا، د بیړنیو حالاتو په وړاندې خبرګون او د ساينس او تعلیم په برخه کې همکاري له دغو برخو څخه دي چې ټاکل شوی ده په نننۍ غونډه کې به خبرې ورباندې وسی. افغانستان، چین، ایران، هندوستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې په 2012 میلادي کال کې د استانبول موافقه لاسلیک کړه. چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په تخار کې د وی پوسټ شپه پولیس د خپل ملګري لخوا وژل شوی دی. تخار امنیتي چارواکو ویلي چې د سرتيري د شهر روان په سیمه کې وژل شوی چې د تخار او کندوز ترمنځ پرته ده. د خواجهغار ولسوال ملا عمر ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیسو سرتيري لمړی مسموم شوی او ورسته په داسې حال کې چې ویدو دزي ور باندې شوې دي. پولیس وایي د پېښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. بلخوا وسلوال طالبان دا کوي چې د شهروان په سیمه کې یو پوسټنی ولی او د پوسټ د قومندان سربېره 15 سرتيري وژل دي او د امریکا پوز وایي چې 15 میلیون او 400000 ډالر په افغانستان کې د کثافاتو د سوځول دی وبټي پر جوړولو مصرف کړي. خو رپورټونه وایي چې دغه مصرف هیڅ ګټنه نه کړي. په افغانستان کې د بیا رغونی د چارو د سرمفتش په یو رپورټ کې ویل شوی چې په خوست کې د دغه بټي د جوړولو کار پیل شوی وو خو بشپړ شوی نه دی. د دغه بټۍ د جوړولو د کار قرارداد یو امریکایي او یو ترکی شرکت ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د نیویارک شاروال مایکل بلومبرګ وایي چې د باسن شار په بمی چاودنو مشکوک تورن غشتل چې پاتې چاودیدونکو مواد د نیویارک په مشهور میدان ټایم سکوير کې والوزوي. بلومبرګ پرون ماښام وویل چې تورن جوهر چرنایوف د باسن څارنوالانو ته ویلي چې د اوروري په دې اړه خبرې کړې وې چې نیویارک ته به ځي.
Last night we were informed by the FBI that the surviving
attack. تیر شپه موږ له FBI څخه خبر شوو چې ژوندۍ پاتې شوی حمله کوونکی ورته ویلي چې د هغوی د بلې حمله هدف د نیویارک ښار و. هغه FBI ته ویلي چې د اورور یې غوښتل چې نیویارک ته ولاړ سي او نورو چاودیدونکو موادو ته د ښار په مشهور میدان ټایم سکوير کې انفجار ورکړي. هغوی دا مواد تیار کړي او د حملې د ترسره کولو ظرفیت یې درلود. مایکل بلومبرګ زیاته کړه چې دواړو ورونو دا پریکړه خپله کړې وه. د برتانیې صدر اعظم جاوید کامرون وایي چې داسې شواهد ډېر محدود خو د زیاتېدو په حال کې دي چې څرګندوي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم لخوا پر روان کړکیچ کې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی. د برتانیې صدر اعظم جاوید کامرون د جمعې په ورځ بی بی سي ته وویل چې دا شواهد ډېر خوابدونکي دي.
It is very disturbing what we're seeing.
دا وای هغه حالت چې موږ یې ګورو ډېر خوابدونکي دی. دا چې د سوریې رژیم شای له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی. شواهد یې اوس ډېر محدود دي خو د زیاتېدو په حال کې دي. دا یو ډېر جدي مسله ده. دا جنګي جنایت کېدای شي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان یوار بیا ژمنه وکړه چې د نومبر په میاشت کې دغه هیواد د جمهوری ریاست انتخابات په عادلانه او شفاف وي، خو د اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ چې په خپلو بهرنیو ملاتړ کوونکو دې اتکانه کوي. جمهور رئیس امام علي رحمان نن خپل پارلمان او ولس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د اپوزیسیون ګوندونه باید د بهرنیانو له ملاتړ څخه کار وانخلي، ځکه د کار مخکې تاجکستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړ. د ولسمشر رحمان وینا دغه وینا ته په دې سترګه کتل کېږي چې تر ډیره حده د تاجکستان د مقاومت اسلامي ګوند ته چې له 1992 تر 1999 په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې پر مهال د امام علي رحمان پر ضد جنګېده مخامخ و. شمالي کوریا د کایسونګ په نوم د ګډو صنعتي تاسیساتو د راتلونکي په اړه د مذاکرو لپاره د جنوبي کوریا وړاندیز رد کړ. جنوبي کوریا شمالي لور ته د پنځشنبه په ورځ په دغه صنعتي تاسیساتو کې د کار د بیا پیل د وړاندیز لپاره 24 ساعته وخت ورکړی و چې خپل نظر ورته څرګند کړي. جنوبي کوریا هم همداراز شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و چې د دغه وړاندیز ردول به ډیر مهم عواقب ولري. د شمالي کوریا د ملي دفاع کمیسیون نن یو اعلامیه خپره کړه چې د جنوبي کوریا لخوا د مذاکرو وړاندیز یې رد کړ. له درغلیو ډکو باله او ویل چې د دوی ورستیو جدي اقداماتو ته خطر پېښوي. شمالي کوریا د اپریل په 9 خپل 350,000 کارګران د کایسونګ له صنعتي تاسیساتو څخه وایستل چې د دواړو ترمنځ د کړکیچ د زیاتوالي سبب شوی دی. دا صنعتي تاسیسات د شمالي کوریا په خاوره کې دي چې په 2004 کال کې جوړ شوی دی او د شمالي کوریا لپاره د پیسو د چاپ برخه کې ډېر حیاتي اهمیت لري. او په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په مرکز ډاکا کې د یوې فابریکې د نړیدو له امله د مړیو شمیر 233 تنو ته رسیدلی. په ډاکا کې د پولیسو یو مشر موشي الدوله رضا نن تایید کړ چې د فابریکې اته پوړیزه ودانۍ نړیدلې او 45 تنه د تیر شپې په ترڅ کې د خاورو او ډبرو له او د ودانۍ د خرابې څخه راایستل شوې دي. یو بل حکومتي چارواکي ویلي چې 200 تنه لا هم ژوند دي او د ودانۍ تر رنګو شو یو برخلاندی بند پاتې دي. دغه ودانۍ د چهارشنبه په ورځ ونړېده. ویل سوي چې د ودانۍ پورتنی منزلونه پر لاندنیو پړونو راچپه سوي دي، نو د ژغورنې کارکوونکي ډېر احتیاط کوي ترڅو په لاندنیو پړونو نور فشار ورنسي او خلک وژغورل سي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کندهار کې د سرویس د ټکر دایني شاهدانو سرګندونه خبرو.
هلمند چې په وات عدالت له ټانکر سره ټکر
څنګه ټکر سدستي وروه
په دې پیښه کې پولیسکونو کسانو وژل شول. په قزاقستان کې مو د افغانستان په اړه لوی غونډې خبرو چې پکې د روسیا او امریکا استازیو د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو خبرې کړي. په کابل کې بیا دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د ټولو عزتمنو خلکو څخه غوښتنه کیږي ترڅو د شرعي او ملي کار کې په ګډون سره د خپل خدای ورکړي حق څخه کار واخلي.
په خوست کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو د حکومتي باغونو درغاونې غوښتنه وکړه.
د بدن بوغ چې دی ډېر ښکلی بوغ و مخکې دی منځلوړ دی. مثال دولت هیڅ فکر نه وي کې بېخي اوس داسه دی چې تباه و برباد دی خړې خوري.
تر 2:30 بجو وروسته ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو.
امنیت د ملي اردن نه راځي ته هیڅ چا نه راځي. خیر مالي پولیس طالب مخنیوی کوي مګر خو نامنی هم د دې سره تړلی ده.
دا یو شمېر نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی شئ چې تر 2:30 بجو وروسته خبرو. د کندهار هلمند پر لویه لارې په ترافیکي پیښه کې تر ډیر شو ډیر کسان مړه شول او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. پیښه د یو 303 ملی بس د یو 303 سرویس او یو ټیلر موټر د ټکر لمنځه لامل رامنځته شوې ده. محمد صادق رښتینه له کندهار راپورټ لري.
پیښه د کندهار سهار 6 بجې د کندهار د میوند ولسوالۍ په چوپان سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د صدای بهار افغان شرکت اړوند یو 303 موټر نن سهار وختي له لشکرګاه څخه کابل ته پر لارې و چې د کندهار د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې له یو ټیلر موټر سره چې د سړک پر غاړه ولاړو جنګېدلی دی. د فیصل په وینا په پیښه کې 10 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي چې د پولیسو لخوا د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. فیصل د پیښې علت به احتیاطي شي.
نن سهار د میوند ولسوالۍ د شوپان په سیمه کې د یو 303 ډول موټر سره سدسې او یو ټیلر ټکر سره کړی دی چې په نتیجه کې تر دېش اضافه کسان وژل شوي او 10 نور زخمیان دي. دواړه موټرونه چې دي هغه تقریبا په بشپړه توګه سوځېدلي دي او په هغوی کې سورلۍ چې دي هغه هم تر ډېر حده پورې سوځېدلي دي. هلته ساحې ته ټیمونه تللي دي، هغوی کار کوي چې مشخص کړي چې مرچکار یا دغه پېښ په ډول رامنځته شوی ده.
د میرویس روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته 10 تنه ټپیان راوړل شوي چې د ډیرو یې روغتیایي حالت ته ډاډ وردی. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې د 303 موټر ډیرې سپرلې تر ټکر ورسته په موټر کې د لګیدلې اور لامل په ژوندون سپځېدلی او تر پیښې ورسته ټولو مسافرو د وټلو حادثه کول خو یوازې لاستنه په دې توانی دي چې ځان له موټر وباسي.
هلمند چې په وات غلط تل ټانکر سره ټکر
څنګه ټکر سو دستي اور و هغه نه پر یا څلوي هي پندوس نه پر پروګي
ورسې واخته لا چې د انیمې نه پر چې دا راوته هغه راو واته دا نور په سلمبر راو راسه دا چې نه مچ نه شه دا څوار لس څنګه لس نه پر باندې باندې سوي او دا نور چې اته ټول بریک سم
ته پیانو په دایره کم ته پیانو زه څول ټول لس د غاړو خالق کې وسول غالي ټول څنګه ته و دا نه ونه چې غوي سي هغه چې غار سړی رېدلې وای په خدای سړی زره چودل خپل ورور پښوي.
د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارې تل ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاته تی سرعت د موټر چلوونکو به احتیاطي او د لارو خرابوالی دي. څو میاشتې مخکې د کندهار کابل پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې په یو ورته ترافیکي پیښه کې 350 تنه وژل شوي ول.
په کندهار کې نن په ترافیکي پیښه کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شول. ازادي راډیو په فیسبوک کې د ترافیکي پیښو په ارتباط پوښتنه کړې ده. پوښتنه داسې ده چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟ درې سوالونه دي: موټر چلوونکي بې غوري کوي، سړکونه خراب دي، او که ترافیک منظم نه دي. تر اوسه پورې 100% کې اوریدونکو دغه نظر تایید کړی دی چې موټر چلوونکي بې غوري کوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې په دې ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په روان خبرونه کې وړاندې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. البته ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سمسونه هم لولو. د افغانستان په حق له استانبول د پروسی پونم د وزیرانو غونډه نن د قزاقستان په تجارتي مرکز الماتی کې پرانستل شو. په نننۍ کانفرنس کې د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر زیاتېدو اندېښنه لرله. خو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتخابات او د یوې سیاسي پروسې له لارې د قدرت انتقال د دوامدار ثبات لازمه وبلله. د دې کانفرنس برخوال به په شپږو برخو کې پر همکاریو خبرې وکړي: له تروریزم سره مبارزه، د مخدر موادو مخنیوی، د سیمې د بنیادي تاسیساتو لکه د اورګاډي د پټلۍ او ترانسپورتي لارو پیاوړتیا، د سیمه ایز سوداګرۍ پراختیا، له استراري وضعیتونو سره مقابله، او د ساينس او تعلیم په برخو کې همکاري د الماتی د وزیرانو د غونډې د اجنډا مهمې مسلې دي. د دې غونډې راپورټ له اسمت څاروان اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف چې هیواد یې د دې کانفرنس کوربه دی ټینګار وکړ د منځنۍ آسیا په اقتصادي همکاریو کې به د افغانستان د ورګډولو لپاره لا فعال رول ادا کړي. ښاغلی نظربایف نن د افغانستان په اړه د استانبول د پروسی د وزیرانو د دریم کانفرنس د پرانستلو په مهال وویل د نړیوال ملاتړ د پروګرام اساسي عنصر د افغانستان اقتصادي احیا ده. ضروری ده چې په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ د پراختیا او له دې بهیر سره د افغانستان د یو ځای کولو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وشي. د همدارز ویل چې هیواد یې د سیمې د یو ځای کولو ملاتړ کوي. زموږ هیواد د سیمې د ترانسپورتي زیربنا په رامنځته کولو کې په فعال ډول پانګونه کوي. د قزاق ولسمشر په وینا په افغانستان کې د نناو دغه هیواد په شاوخوا کې د اورګاډي د پټلۍ غزول او ورته پراختیا ورکول د سیمې د هیوادونو د نشلولو لپاره حیاتي اهمیت لري او د په باور دا د سیمې ځې همکارۍ لومړنی اساس دی. د افغانستان په اړه د استانبول د پروسی د وزیرانو د درېمې غونډې کوربه ولسمشر نورسلطان نظربایف دا هم وویل قزاقستان به تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ټولنیزو او روزنیزو پروګرامونو د سونګ او خوراکي موادو بشري مرستو او د افغانستان د طبیعي زیرمو د استخراجولو لپاره د متخصصانو د ورکولو للارې په افغانستان کې د عادي ژوند له بیرته پیلولو سره مرسته وکړي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف وویل افغانستان به په لنډ وخت کې له نویو ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو او د 2014 کال په اپریل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کبله د افغانستان سیاسي حالاتو ته په اشاره وویل دا مشته بیخي ښکاره ده چې په لنډ وخت کې به نوي ستونزې او چیلنجونه رابرسېره شي. خو په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په افغانستان کې له سولهییز ژوند سره مرسته وکړي. د تاکید وکاو چې تلپاتې ثبات د قدرت بریالی انتقال ضروری دی. برنز هیله څرګنده کړه چې د ولسمشرۍ انتخابات به په افغانستان کې د یووالي او پخلاینې ټینګونکی او په سیمه کې د سولې راوستونکی عنصر وي. د دا هم ویل چې که طالبان دا فرصت له لاسه ورکړي دوی به د مشروعیت د ترلاسه کولو په سیاسي پروسه کې د برخې اخیستلو امکان له لاسه ورکړي.
د الماتې په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه څرګنده کړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتخابات د قدرت د انتقال د دوامدار ثبات بنیاد وبلل. هاخوا په کابل کې د دیموکراسي انټرنیشنل مؤسسې لخوا د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو راټول شویو شاوخوا 150 دینی عالمانو د اسلام له نظره پر انتخاباتو بحثونه وکړل. دینی عالمانو په کابل کې له دوه ورځو علمي او شرعي بحثونو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان ټول خلک باید په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. پنځشنبه د دوی د بحثونو وروسته ورسوه او په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې انتخابات پکې شرعي حکم ګڼل شوی دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
دغه دینی عالمانو له خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او حکومتي ادارو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي او خپل سیاسي مشر انتخاب کړي. دوی په کابل کې د انتخاباتو په شرعي خواو دوه ورځې سیړنیز بحثونه وکړل او په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې دولس مادې درلودې. په پریکړه لیک کې له مخالفینو هم غوښتل شوی چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. پریکړه لیک د کندهار ولایت د علماو استازي مولوي نور العزیز ولوست چې په یوې برخه کې راغلی وو:
موږ باور لرو چې د افغانستان د ژغورلو لپاره تر ټولو غوره لار ټاکنه دي او هیڅ مشر یا لارښود چې د زور للارې په خلکو حکومت وکړي د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ نه دي. د افغانستان د ټولو عزتمنو خلکو څخه غوښتنه کیږي تر څو د شرعي او ملي کار کې په ګډون سره د خپل خدای ورکړي حق څخه کار واخلي او بې له دې چې قوم، ملت، مذهب او ځانګړي اړیکې نظر کې ونیسي د نوماندانو کړنلارې ته رای ورکړي او خپل دنده سرته ورسوي.
دا علما چې د هیواد له څلور دېرشو ولایتونو څخه راټول شوي وو ویلی چې په اسلام کې انتخابات او د سیاسي مشر ټاکل شرعي حکم او د هیواد د هر وګړي که نارینه دی او که خزینه مکلفیت دی. دوی له دولتي ادارو وغوښتل چې د دې انتخاباتو شفافیت ته دې جدي تدابیر ونیسي. مولوي نور العزیز په دې اړه وویل:
د هیواد امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوو تر څو د ټاکنو د امنیت د خوندي کولو لپاره د لا زیات جدیت څخه کار واخلي او د دینی علماو، د مدني ټولنو، د فعالونو په مرسته عملی او ګټور پروګرامونه جوړ او پلي کړي. د دولت د لوړپوړو او صلاحیت لرونکو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د ټاکنو روڼتیا وساتي او ټاکنو په بهیر کې د بې ځایه لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل په 14 ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخاباتو ته د رای ورکولو سباندې 6000 مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. سره له دې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي ارګانونه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او مربوط ادارې د تدابیرو ډاډ ورکوي، خو خلک د دوو تیرو انتخاباتو له تجربو وایي چې که دا ځل دې پروسې ته له پخوا څخه پراخ تدابیر ونه نیول شي، ممکن د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ شي.
ڈیموکراسی نہ وائے
ظلم و استبداد وو
کہ ڈیموکراسی نہ وے دنجون خوانزی بنو و پرانستل شوی
خلق و حکومت بنو وے
ڈیموکراسی نہ وے نو رسنئی بنو وے
آزادی ریڈیو دی ڈیموکراسی املا تڑے
د کندوز پارچی ولسوالی کې پر محلي پولیسو بریټ شوی، پنځه تنه یې وژل شوی او یو پوسټه یې سوځېدلې. د پیښو جزئیات له کندوز د ازادي راډیو د خبريال نور محمد سهیم رپورټ کې.
د کندوز ولایت له دشتارچی ولسوالۍ څخه پر اغلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې پنځم به شپه دغه ولسوالۍ د ملاقولي په سیمه کې د محلي پولیسو په یو امنیتي پوسټه کې د چا نامعلوم مخالفانو په بریټ کې پنځه پولیس وژل شوی او پوسټې ته ور اچول شوی دی. ازادۍ رادیو هڅه وکړه چې د ارچی ولسوالۍ ولسوال شیخ صدرالدین او امنیه قومندان حمید آغا په تلیفون کې عمومي خلوبا د مرغه چې پیدا نشول. خو دغه پیخه د دشتارچی ولسوالۍ په گاوند کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ امنیه قومندان سمنوال عبدالمتین ستانکزی تایید کړی ویل چې دغه پیخه وروسته له هغه رامنځته شوې ده چې د یادې امنیتي پوستې یو عسکر د پوستې د قومندان پاچا په ګډون خپل پنځه تنه انډیوالان ابتدا مسموم کړي او بیا یې وژلي دي او پرې پسې امنیتي پوستې ته اور اچولی دی او په خپله تښتېدلی دی. ویل کیږي چې د دغه امنیتي پوستې وسلې هم پر ځای پاتې دي او چا نه دي ورسره وړي او د مړو جسدونه دا مهال د دشتارچی ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته لیږدول شوي دي. هیره دې نه شي چې د دې پیښې پړه طالبانو په غاړه اخیستې ده. پاتې دې نه وي چې دا په کندوز کې په روان کال کې ړومبنۍ پیښه ده چې د یوې امنیتي پوستې یو عسکر خپل انډیوالان ابتدا مسمومی او بیا یې وژني.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واورئ. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د خوست ډیری حکومتي باغونه رغونې ته اړتیا لري. د دې باغونو راچاپېره دیوالونه ورن شوي او اګنې ونې او نیالګي پکې وچ شوي دي. له خوست نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
پخوا په خوست کې فارم باغ، سیګی باغ، بادام باغ، بلاوت باغ، میلمکوټ او نور بڼونه نه یوازې د خلکو لپاره د نندارو او تفریح ځایونه وو، بلکې د باغونو څخه هر کال په ډېر اندازه د وچې او تازه میوې پیداوار هم حکومت ترلاسه کاوه. په یادو باغونو کې په زرګونو کسان په کار او زیار بوخت ول چې د ورځې مزدوري په بدل کې وي وچې او تازه میوې لاسته راوړي او یاد باغونه د دولت په خو اقتصادي سرچینو کې حسابېدل. دا مهال د دې باغونو ډېری ونې او نیالګي وچ شوي. له باغونو څخه راچاپېره دیوالونه راپریوتي او حتی د یو شمېر باغونو ځینې برخې د زورواکو لخوا غصب شوې دي.
زه صاحب یم د خوست د مټا چینې اوسېدونکی یم. د بدنبوغ چې دی ډېر ښکلی بوغ و مخکې دی منځه لوړ دی مثال. دولت هیڅ فکر نه وته کې زراعت فکر نه وته کې بېخي اوس داسه دی چې تباه او برباد خړو خوري. که چېرې دولت توجه وکړي نو دا بوغ به ډېر ښکلی شي. همداسې نور ډېر بوغونه دي په خوست کې ټول تباه او برباد دي. دولت هیڅ پاملرنه نه وته کې.
زه رحمان الدین د علیشهر اوسېدونکی بلاوټ باغ ټول خلکو غصب کړی دی او ډېر د سیل ځای دی. چېرې دا دې ته حکومت پاملرنه وکړي او غصبین ته نه وبسي او دا باغ ونې پکې وکرلی شي او چمنونه جوړ شي او فعال شي او ډېر خلکو ته به ګټه ورسوي.
انجینر فضل رحیم چې د خوست د کرنې ریاست یو سابق لرونکی مامور دی وایي چې په شاهي نظام او د سردار داود خان د جمهوریت په وخت کې په دې باغونو کې په زرګونو کسان په کاروبار بوخت ول او ښه حاصلات درلودل. خو له بعد شامت اوس د نړیوالې ټولنې په دې پریمانه مرستو کې حتی د باغونو رغونه هم نه ده شوې.
پخوا چې کوم باغونه وو حتی ان د اوتی درشا په کې وه پر ژاو د جرمنیانو په نام پی کې په سوونو بلکې نه په زرهاوو نفرو کار کولو. حاصل معلومه خبره چې حاصل علم زیاتو دته اوس پهلند لپاره چې دا متاسفانه چې باوجود دومره امکاناتو چې په دلاس کولو کې موجود په افغانستان کې خو بیا هم هغه په نسبت باندې ډېر فرق دی ام نفر کم کار کوي ام اصل کم دی
د خوځ د کرنې او مالداری ریاست سرپرست نقیب الله منی چې د خوځ ډېرې باغونه را چاپېره دیوارونه نه لري او تر اوسه د رغونې په اړه هم عملي کارونه نه دي ترسره شوي
زموږ ملمکوټ باغ چې دی هاته نه لري فارم باغ او بلاوډ باغونه دغه چې دي هاته نه لري امکان دی ولري چې دوه نوي کال کې عملا بودیجه ورته منظوره شي او عملاً کار شروع شي تشکیل کم اکثره ډېر مخامخ موږ په ملمکوټ باغ کې یو نفر لرو موږ په بلاوډ باغ کې یو محافظ لرو اکثره باغونه زموږ چې دي واښه شوي دي یو کس یا دوه کس نشي کولی چې د درې سوه یا څلور سوه جرب ځمکې نه مراقبت وکړي
د کتونکو په وینا خوځ د میوو دانو او کرنې لپاره د اقلیم ځمکې او اوبو د اړخه پوره مناسب دی او که چیرې حکومت په دې برخه کې پانګونه وکړي د خلکو لپاره به یې د چاپېریال د سمسورتیا تفریح او د دولت لپاره به یې د دایمي عایداتي سرچینو په توګه کار کړی وي
د خوست دولتي باغونو ته ګڼ خوستیان اندېښنه لري او له دولته غواړي چې پاملرنه ورته وکړي د افغانستان په شمال کې بیا د باغونو د روزنې هڅې زیاتې شوې دي په بلخ ولایت کې په دې ارتباط درې سوه نارینه او ښځینه بزګرو ته زده کړې ورکړل شوې دي لطیف سحاک له مزار شریف راپورټ لري
هغوی وایي دا زده کړې چې د افغانستان د باغدارۍ د ملي پروګرام تر عنوان لاندې ورته ورکولې سوي دي اوس هغوی په دې باندې پوه سوي دي چې کله خپل باغ ته نباتي درمل وپاشي تر څو باغونه یې د ناروغیو نه خوندي پاتې سي اوس مو دا کار پیل کړی دی مېرمنې خودکفا سوي دي او کولی سي چې خپلې کروندې د نباتي ناروغیو نه وژغوري او اوس موږ کولی سو چې خپلې کروندې د بېلابېلو ناروغیو نه وژغورو بزګر وایي د دې زده کړو تر څنګ هغوی ته یو شمېر د اړتیا وړ توکي هم ویشل سوي دي چې ارزښت یې څلور سوه امریکایي ډالرو ته رسیږي او دا توکي هغوی باندې په وړیا ډول ویشل سوي دي د بلخ ولایت د کرنې ادارې چارواکي هم د افغانستان د باغدارۍ د ملي پروګرام د زده کړو نه راضي ښکاري د دې ادارې رئیس کاتب شمس وایي چې دا زده کړې د 2015 کال نه را په دې خوا د افغانستان د باغدارۍ د ملي پروګرام تر عنوان لاندې پیل سوي دي چې هر کال په بلخ ولایت کې څه کم درې سوه تنه بڼوالو او بزګرو ته دا زده کړې ورکول کیږي نوموړی وایي بڼوالو ته دا زده کړې د دې باعث وي چې سږ کال د بلخ ولایت 1500 تنه انار بهر ته صادر سي او د دې لامل هم دا و چې بزګر اوس پوهیږي چې څنګه خپل میوه پروسس کړي
پروژه انکشاف باغداری تصمیم گرفت تا
د باغداری د ود پروگرام تصمیم مونیو تر څو بزګرو ته دا سزده کړی برابر کړی چې هغه یو کولای شي خپل میوه په استاندارډ ډول راټول کړي او د دې پروگرام په ترڅ کې به آیسته آیسته په ټول افغانستان کې د باغداری نوې بڼه ترویج شي
او زیر همه فن باغداری انکشاف پیدا کنه
د باغونو د ود دا پروگرام د 2015 کال نه را پدې خو د نړیوال بانک په تمویل سره پیل شوی ده او اوس مهال ویل کیږي چې دا پروژه تر 2013 کال پورې هم تمدید شوی ده او په پاتې 15 کلونو کې به 100 میلیونه نور امریکایي ډالر هم په دې پروژه باندې ولګول سي چې په ترڅ کې به د افغانستان په ټولو ولایاتو کې د بڼوالۍ د نوي پروګرامونو زده کړې باغدارانو ته ورکړل سي بلخ ولایت کې اوس مهال 15 هکتار از مکه کې د میوو ډول ډول باغونه موجود دي چې د کرنې ادارې د چارواکو په وینا د هر کال په تیریدو سره سلهاو جریبه نور ځمکو کې هم نوي باغونه د جوړېدا په حال کې دي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي
عبدالله له بغلان پر استولې سمس کې لیکلي دي ولی مرکزی بغلان بیا د بغلان مرکز کې شینه آغا جان له هرات پر استولې سمس کې لیکلي دي رشوت دومره ډیر شوی چې ساعت په ساعت زیات شي احمد الله بیا پر استولې سمس کې لیکلي دي تر څو چې رشوت ورک نشي طالبان نه ورکی شي یو بل اوریدونکی خپل نوم نه دی لیکلی او په اس ام اس کې لیکلی دی په غزنی کې تیره شپه د نجونو د یو ښوونځي ساتونکی ووژل شو یو بل اوریدون کلی کلی د شپې په مخه باید عملیات تر سره نشي. د پکتیکاله څمکنیو سمی الله حلیمی تندر چې تل اسمیسونه ازادي راډیو ته راستوي ګڼې سمیسونه راستولي دي، خو اسمیسونه یې نه لوستل کېږي، څه تخنیکي ستونزه پکې شته. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي، او په دې خبرونه کې به هم درز واوري چې په کندهار کې ژلۍ درې تنه وشلي او په ځمکه ناستې درې بریتانوي الوتکې سخت زیانمنې کړې دي. په دې موضوع تفصیل هم په دې خبرونه کې تاسو درکو، خو ازادي او اوریدونکو پروګرام په یاد لري چې په دې کې پیغامونه په مختلفو موضوعاتو ستاسو لپاره موږ راغونډ کړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپت دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي، او د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو په www.azadiradio.com کې نیولی شي. که چېرته تاسو د ازادي راډیو د روانې خپرونې په ارتباط څه نظر لرئ، تاسو کولی شئ چې له موږ سره د اس ام اس له لارې شریک کړئ، همدارس د فیسبوک له لارې، او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ هم ووهئ او خپل پیغام زموږ لپاره ثبت کړئ. دوی بجا او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له فرشتې جلازی څخه.
نن په کندهار کې د موټرو د ټکر په پیښه کې دیش تنه مړ شوی دی او لس تنه نور زخمیان دي. د کندهار د والی ویاند وایي چې د پیښې سبب د موټر چلوونکو بې احتیاطي ده. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د پیښې څخه د ورولسو یو زخمیانو حالت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې د دوام په نوم د قزاقستان په الماتې ښار کې د سیمې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلا میا کې ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق پر ضد په مبارزه، د تروریزم په ځپلو، د سیمه ییز اقتصاد پر پراختیا، د بیړنیو حالاتو په وړاندې په غبرګون، او د ساينس او تعلیم په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې وشي. د امریکا د په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د څېړنې لپاره لوی مفتش ویلي دي چې په دغه هیواد کې 15 میلیونه او 300 زره ډالر یوازې د کثافاتو د سوځولو د یوې بټې پر جوړولو مصرف شوی دي، خو دغه بټې هیڅ وخت نه ده فعاله سوی. په افغانستان کې دغه د بیا رغونې د چارو دغه سر مفتش په رپورت کې ویلي چې دا بټې په خوست کې جوړه شوی و، خو هیڅ وخت کار ورسخه و نه خستل سو. د نیویارک شروال مایکل بلومبرګ وایي چې د باستون شهر په بمی چاودنو کې مشکوک تورن غشتل خپل پاتې چاودیدونکو مواد د نیویارک په مشهور میدان تایمز سکوير کې والوزوي. بلومبرګ پرون وویل چې تورن جوهر چرنایوف د باستون څارنوالانو ته ویلي چې د اورورې په دې اړه خبرې کړې وي چې نیویارک ته بځي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون وایي چې داسې شواهد ډیر محدود خو د زیاتېدو په حال کې دي چې وایي د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم پر روان کړکیچ کې لکمیاوي وسلو څخه کار اخلي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو ور بیا ژمنه وکړه چې د نومبر په میاشت کې د دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخابات به عادلانه او شفاف وي، خو د دغه هیواد دننه د اپوزیسیون ګوندونو ته خبرداري ورکړي چې په خپلو بهرنیو ملاتړ کوونکو به اعتکا نه کوي. او په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې د هیواد په مرکز ډاکا کې د یو فابریکې د نړیدو له امله د مړیو شمیر 233 تر رسیدلی دی.
په کندهار کې نن د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل مخې اسمان برګ دی، لوړه درجه 1.3 او ټیټه 14 اټکل شوې ده. خو په کندهار کې د سیشن به پوره سخت ژلې وشوه او سخت مالی زیانونه یې واړول. دی ژلې درې تنه وشل هم، او په مځکه ناستې درې بریتانوي الوتکې سخت زیانمنې کړې. بریتانوي ډیلی ټلګراف رسپانې د سیشن به پوره په کندهار کې د سخت یا واجب ژلې لامل بریتانیي الوتکو ته د رسیدلې زیان پاړه په خپلې به مقالې کې ولیکل چې د شلې بریتانیا ته میلیونونه ډالر زیان واړوه. خو په سیمه کې بازګرو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ونو او کروندو ته تر ټولو ډیر زیان رسیدلی. فریده هوټ سیفی رپورت لري.
د کندهار په هوایی ډګر کې عیني شاهدان وایي چې تقریبا نیم ساعت سختې ګلې موټرونه تخریب کړل، خیخې ورماتې کړې، او د راپورونو له مخې درې کسه چې ګلې پر سر وهلي و مړه شول. په کندهار کې د بریتانیا یو لوړ رتبه چارواکي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د تیرې سې شنبې په ورځ دا غلې چې د غوز یا چارمغز له دانو غټه وه د بریتانیې پر هغو الوتکو چې په مځکه ناستې وي ولګېده او ډیر تاوان یې ورواړاوه. ویل کېږي د دې الوتکو په ترمیم به میلیونونه پاونډ ولګېږي. د کندهار په اډې کې ډول ډول الوتکې دي، خو د بریتانیا دفاع وزارت په لندن کې د دې زیانونو د څرنګوالي او دا چې کومې الوتکې خرابې شوې دي څه نه دي ذکر کړي. یو امریکایي بلاک چې د متحده ایالاتو سمندري جیب په نامه یادیږي په کندهار کې د ګلې د انبارونو او زیانونو تصویرونه خپاره کړي دي چې څنګه یې پلاستیکي چوکۍ او میزونه سوري سوري کړي دي. بلاک لیکونکي وایي موږ تالندی او برېښنا او بیا ګلې ووهلو چې الکتر لګه 13 دقیقې دوام وکړ. دا لکه د چارمغزو د غټو دانو او یا هم تر هغه غټه وه او هر څه یې ګډوډ کړي وو. هر هغه څه چې د باندې وو لکه موټرونه، د موټرونو مخامخ خیخې، میزونه، ټول د باندې خودلی شیان خراب شول. په کندهار کې پوځي ځواکونو خپل موټرونو او الوتکو ته زیانونو اندېښمن کړي دي او وایي چې ژر تر ژره به ترمیم کړي. خو د کندهار بزګر وایي دوی نشي کولی چې خپل خراب شوي فصلونه او د ونو تنکۍ میوې او غوټۍ چې ګلې دړې وړې کړي بیرته ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا یوازې ګلې نه وه، سخت باران او سیلاب هم د دوی په فصلونو ګټ شوی وو.
شروع ټاکان بردار کوي چې وی ټول باندې ټاکانو د کیدې دا بلګونو لسې شو سي دي انګورې تو سي دي او زیرا چې و تور زیرا شنا زیرا امر وطن کې دا په سر کې تنځ پات د نور اواره پرتا ده او غنم بردار رقم باندې دي د ټول زیرا کې اصول چې موږ خلاص کړی په سر کې تنځ نیو موږ خلاص کړی یو
دیوالو نه نړولې دي خو نه نړولې دي او څه څه سیلا باور داسې आवाज لام و چې یو پښنه نه لام د جما کې بولی
د کندهار د عامو خلکو په شان د ټلیګراف ته یوې بریتانوي پوځي سرچینې هم د خپل سترګو لیدلي حالونه ویلي او زیاتوي چې دوی د داسې شدید توپان تمنه کوله او په سیمه کې موظف پرسونل د بیا رغولو لپاره هر هغه څه چې په وس کې وي ترسره وکړي. هغه ویلي داسې اقدامات شوي تر څو پر پوځي عملیاتو د رسیدلو زیانونو اغیز حد اقل ته ورسوي. د ناتو په بیان کې راغلي د تیرې سې شنبې ګلې او توپان د دې ځواکونو یو شمیر الوتکو ته زیان اړولې او ایساف په سیمه کې د رسیدلې زیان د کمولو لپاره اقدامات کړي او وایي چې ځواکونو یې ضروري مرسته ترلاسه کړې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد سالی تاسو ته وړاندې کړو، په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبره کړو. یو نړیواله مسله راخلو، د قرغیزستان حکومت وایي د هغو یو شمېر کورنیو د اندېښنو په اړه څېړنه کوي چې وایي ځامن ممکن ترکیه ته په دې نیت تللی وي چې د سوریې له یاغیانو سره په جګړو کې اوځای شي. په دې اړه جان خالق کوزی رپورت لري.
د قرغیزستان په جنوب لویدیځ کې د باتکین ولایت د یو غرنی خارګوټي قزلقیا یا سری تیګي یو شمېر اوسیدونکو د اندېښنې څرګندې کړي چې د دې سیمې یو شمېر ځوانان ممکن د سوریې له یاغیانو سره یوځای شي وي. دا خارګوټه چې د فرغانه درې پسند پروت ده او د ډبرو سکرو کان هم پکې ده، د شوروي اتحاد لړنګېدو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په خار کې د بې وزلۍ، د کافي زده کړې او روزنې د نشتوالي له امله اوسیدونکي مجبوریږي چې روسي او یا نورو هیوادونو ته د کار او پیسو ګټلو په مقصد لاړ شي. دا چې له قرغیزستان نه لرې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده، پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د قزلقیا اوسیدونکي د سوریې د وسلوالو یاغانو لخوا استخدام شوي او که څنګه؟ د سلیمان ماماتوف په نامه یو اوسیدونکی وایي زوی له نورو ځوانانو سره د ترکیې لارې د سوریې جګړې ته تللی دی. ماماتوف چې د یوې متوسطې مذهبي کورنۍ مشر ده، د خپلوانو له ممانعت سره سره ازادي راډیو سره د خپل زوی په اړه لنډې خبرې وکړې. دی وایي زوی ورته څو ورځې وړاندې ویلي و چې روسیې ته ځي، خو په حیرانوونکي ډول یې له ترکیې نه ټلیفون وکړ او ویې ویل چې په استانبول کې دی او د سوریې له یاغیانو سره یو ځای کیږي. ماماتوف وایي غواړي پیدا کړي چې زوی ولې خپل پلان بدل کړی دی.
زما زوی ویلي وو چې روسیې ته ځي، آیا هغه یې سوریه ته استولی او کبل چا ور سره مرسته کړې ده؟ زه نه پوهیږم. حتی د قرغیزستان امنیتي ځواکونه هم دا مسله نشي روښانه کولای. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې زما زوی د کار لپاره روسیې ته تللی و. ټول هغه کسان چې سوریه ته تللي خپلو کورنیو ته همدا د روسیې خبره کړې ده.
د ماماتوف نوم د هغو کورنیو په لیست کې شامل شوی چې باور لري زامن یې د روسیې پر ځای سوریې ته تللی دي. دا لیست په دې وروستیو کې د قرغزستان پارلمان ته هم ورکړ شوی دی. د قرغزستان د دینی چارو د کمیسیون یو چارواکی محمد بیک مرزا بایف وای تر اوسه و تنه قرغزستان چې عمرونه د 1386 کلونو ترمنځ دي پیژندل شوی چې د سوریې له یاغیانو سره یو ځای شوی دي. د زیاتوي دا نه ده معلومه چې دا ډله ولې په ترکیه کې تم شوې وه. دوی ته بلنه ورکړل شوې د سیمه ییزو مسجدونو لخوا ګمارل شوي او د سفر لګښت چا ورکړی دی. د قرغزستان د حکومت مخالف او د اتاجورت ګوند یو غړي داستان بیگ جمعه بیکوف د اپریل په 18 دا مسله په پارلمان کې مطرح کړې وه او ادعا کړې چې ځوان قرغزیان د سیمه ییزو مسجدونو لخوا دغه کار ته استخدامیږي. د قرغزستان د مذهبي چارو ادارې دا تورونه رد کړي دي. په لندن کې د افراطیت د څېړنې نړیوال مرکز په یوې نوي څېړنې کې ویلي د سوریې د شخړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 5,500 بهرنیان سوریې ته تللي دي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي اوردونکو د پروګرام ته مو پامینه هر کله کوم. په دې پروګرام کې به تاسو ځینی ایمیلونه درته ولولو، بیا به تاسو پیغامونه واورئ چې تاسو پکې د خپل سیمو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. بیا د هلمند عدلی د رئیس د مرکې دویمه برخه خبرو چې په دې ولایت کې د خپل سرو مقرریو پر ستونزو خبرې کړې. دی وایي چې ځینی مهم چارواکي په دې مسله کې لاسوهنه کوي. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پیل کې تاسو ځینی ایمیلونه ولولئ چې په تیر ورځ کې مو پروګرام تر لیږلې دي. د جلال آباد د ملکی هوایي ډګر یو کارکونکي لیکلي د جلال آباد له ملکی هوایي ډګر څخه ولي پوزي استفاده کیږي. ننګرهار یو سرحدي ولایت او پټول ختیځ کې یو ځنۍ ولایت دی چې هوایي ډګر لري. دغه میدان دی فعال سي چې د مشرقي زون حاجیانو ته سهولت برابر سي. وردګ ټولنی پروګرام ته ایمیل کړي او لیکلي دي په میدان وردګ ولایت کې د ولور د لوړوالي لقبله ډیر ځوانان نسی کولای چې نبوي سنت پر ځای کړي او واده وکړي. د ټولنې له ازادي رادیو څخه هیله کړې چې دغه ایمیل خپور سي تر څو چارواکي ووري او د دې ټولنیز ستونزې په حل کې اقدام وکړي. سلامونه او نیکی هیلې می ومني. زما نوم صدیق الله دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر که تاسو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه راپور او خبرونه خپروي، د بریاو یادونه هم کوي او د دوی د لاسرړونو په اړه هم راپور نه خپروي. زما نظر دا دی چې تاسو باید افغان ملي لوبغاړو ته وخت ورکړئ او د هغوی په اړه نور معلومات هم پیدا کړئ. دغه اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې ازادي رادیو همیشه د کرکټ د بریاو او لوبو په اړه راپورونه او مطالب خپره کړي دي. بل دا چې د ازادي رادیو په ورزشي پروګرام د لوبو له میدان کې هم دا مسله تقریبا سوي ده. فضل حبیب زاهدی له دوبۍ څخه لیکلي، افغان حکومت ولې د پاکستان پر دښمنۍ او دوه مخي سیاست نه پوهیږي؟ د دولت څخه متمدده ده چې افغان ځواکونه هیڅکله د روزنې لپاره پاکستان ته ونه لیږي. صفت الله مجددي لیکلي، لکه څنګه چې ولسمشر حمید کرزي ویلي، هغه متعلمین چې اول دویم او دریم نمره وي کولی سي له کانکور پرته په انتون ته لار پیدا کړي. اوس پښتنه ولړیږي چې آیا دغه فرمان یوازې د داخلي زده کوونکو لپاره دی که په پاکستان کې د میشتو افغان زده کوونکو لپاره هم؟ اریان زدرن په خپل ایمیل کې لیکلي، د حکومت د سیاسي اپوزيشن یو خبره هم د باور وړ نه ده. څو میاشتې مخکې د دغه سیو غوند ویان او یا صاحب ویل چې ایست کله به ازادي رادیو ته رانسي، خو موږ بیا هم ولیدل چې نموړي بیا له ازادي رادیو سره خبرې درلودي او استودیو ته ورغلی وو. بصیر هیلمن له کابل. د کابل په دولتي روغتونونو کې چې کوم شناخته نفر ونه لري که عاجل مریض هم در سره وي، بیا دې هم څوک په کیسه کې نه کیږي او په ساعتونو ساعتونو به انتظار باسي. دا په اصل کې د چې ډاکټران په خپلو کوټو کې ټوکی ټکالی کوي او ناروغان د باندې په زیات تکلیف کې ډاکټرانو ته انتظار باسي. چې و اوریدونکو چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، په خپل ایمیل کې لیکلي، زه خپل د پانتون استاد زه اوس مهال چې څه باندې دوه میاشتې کېږي د مستری د پروګرام لپاره له هیواد څخه بهر راغلی یم. ستاسو د معلوماتو لپاره چې د مخابراتو د وزارت کارکوونکي کوم ځوابونه وویل، زما په اند کاملا د حقیقت څخه لرې دي. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ کې اوس هم شپه او ورځ شبکې تړلې دي او دولت یې هیڅ غم نه خوري. د مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. یو څوک چې غواړي چاته ټلیفون وکړي مجبور دی چې د شار مرکز ته ولاړ سي، حال دا چې په دې سیمه کې نامني هم زیاته ده. اوریدونکو د مخابراتو له وزارت څخه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. د ببریګل منګل په نامه اوریدونکو له سعودي عربستان څخه په خپل ایمیل کې لیکلي، زما پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوي. په خوست کې د ملي اردو په جامو کې د خلکو کورونو ته غله ورځي. د لیکلي پر خپل وطن او پاوز ویاړم، او څوک چې د ملي اردو له جامو څخه غلط استفاده کوي باید چې مخنیوی وسی، ځکه چې دا کار د افغانستان د بدنامه کېدو سبب ګرځي. اوریدونکي د خوست له چارواکو هیله کړې چې د دې ستونزې په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. دا وستا ستونزې ایمیلونه چې پروګرام ته مور علي جلیوه. تاسو هم که غواړئ چې ایمیل ته وکړي، د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، د ازادي اوریدونکو پروګرام پیدا کړي، هلته د ایمیل آدرس او نور معلومات ورسره دي. اوس په اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې وورو.
د دولت کارمندانو ټول جمهور ته ده چې دا د پاکستان دغه موږ د ماسکاري نیولې دی. زه د پولیس ملیشیا واسکاري یم. ما دغه خپل کشور ته دا ځکه ده چې د پاکستان د خوانه د موږ ته مینون هم راوي نه دی. موږ د جمهور ته دا محمد هغه وسو چې موږ د پاکستان سره جنگ کوو، خپل کشور دی پاک او دی پاک او ونی پریږدو. د پکتیکا د وګول ولسوالینه خبرې کوم. پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. افغانستان کې څومره بچی تیر لکه کرزا، مولا مدمار، مسعود، رباني، داوود، زهر شاه، دغسې نور نور چې شي لده. دا غونډ پاکستان پالوسي ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي هېڅکله. دا نه کېږي چې افغانستان پرېږدي او نه جوړوي. افغانستان چې جوړ شي پاکستان ته خطر ده. نه د پریږدي د ملا په نام، د طالب په نام، د بل په نام، د بل په نام وژني.
د لغمان ولایت خپل پیغام شفتوم. زما د وزارت معارف د معینت تعلیمات تخنیکي او مسلکي د محترم معین محمد اسف نن څخه یو غوښتنه ده. دا د تعلیمات تخنیکي او مسلکي په انسټیټیوټو کې دغه د سیستم چې د ټول د معارف په شان ټول د مکاتبو سم په بل کېږي. نو زه غواړم چې دغه سیستم باید دا ترقي ورته تحصیلات روان کړي.
زموږ په کابل کې مدرسه ده په نوم د بی عائشه صدیقې. زمونږ وزیر معارف ده توجه نه لري په هغه مدرسه کې. هغه مدرسه ده د کوم ځای کې ده؟ په افغانانو کې ده، په لیسې جمهوریت کې ده. دوی د هغه ځای نه وباسي. دغه نولسم روز دی چې نور مکتبونه شروع شوي دي. یو زر کسان بیچارهګان هسې پاتې دي. زمونږ اولادونه خراب شو او زمونږ د معارف وزیر بالکل توجه نه کوي.
والسلام.
زه د فراه ولایت د یو اوسیدونکي په توګه ځان معرفي کوم. څو ورځې مخکې حمله چې په فراه ولایت کې وشوه د محکمې او سرندوالۍ پر ودانۍ باندې، دا ډېر د افسوس ځای و چې زموږ کلیوال او زموږ د وطن بېګناه خلک شهیدان شوه. یو چا چې به غټ کار درلودی هغه به دلته په رشوت باندې نه کېدی. خلکو به رشوت تېروي. السلام علیکم.
خدای سره په تماس کې معرف ریاست کې د مینا وګ معرف ریاست کې ځینې تعصبونه چې په ډېر کلک ډول سره روان دي. هغه دا چې دولتي نفر نشته په میدان کې.
سلام ګل در سره د پن فکر خیمه د لغمان ولایت د سیسن کې د هلمند ولایت نه د جمهور رئیس سرګر چې سره لغمان ولایت راغی د انتخاباتو نه مخکې. زه واده وکړم چې موږ د لنګار ولسوالۍ د تلګوش په سیمه کې یو بند برق جوړوم. هغه د وخت په خلاصې دود او یو کال پات فور انتخابات شو چې نو په بیا شوې. لغمان ولایت والسلام په احترام.
زه د افغانستان حکومت څخه یو غوښتنه کوم چې په خوست ولایت کې اړوند نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ځینې خلکو په سیمه کې د موږ پر ځمکو باغونو او کورونو باندې د ملي اردو ځواکونو لخوا تیری کیږي. هغه دا چې دوی دا ادعا کوي چې دا ځمکه زموږ ده، بلکې دا ځمکه زموږ پلرونو د نیکونو او غورنیکو لخوا پاتې شوې ده. هسته کله مخکې موږ دښته موږ هم دلته پاتې شوي یو.
زه خالد خبرې کوم د بیس دوله سالینه. زموږ ورو دغه وزیر دفاع دا خواهش دی چې د ملي اردو ته زموږ سربازانو ته صحیح او روسیې صلاح ورکړي.
زما غوښتنه د دفاع د وزیر صاحب څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه کوه خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردن نه لري، ډېره بې امنه ده. نو دونه بې امنه ولسوالۍ په نن وخت کښې په ډېرو ولسوالیو کښې هم نشته، باید موږ ته ملي اردو راکړي، ولې موږ هم د دا دولت یو برخه یو، باید موږ امنیت هم دا ملي اردو ونیسي، او امنیت ملي اردو نه راځي، په هېڅ چا نه راځي. سره د مالي پولیس په دې ولسوالۍ کښې ډېر دي، د طالب مخنیوی کوي مونږ، خو ناامني هم د دوی سره تړلې ده، دوی په خپل هم یو سبب د ناامنۍ ګرځي. چندو امنیت د دوی ده، د ولس په ګټه نه دی، باید موږ ته ملي اردو راشي، ملي اردو د دې ولسوالۍ امنیت خوندي کړي، نو به انشاءالله د دې ولسوالۍ امنیت په ښه توګه سر ته ورسېږي، خوندي به شي، هر کار به بیا په کښې عملي شي. او که امنیت نه وي نو هېڅ کار هم نه په کښې کښې کېږي، هېڅ یو کاروبار مخ ته نه تلای شي، نه ځي نه به ولاړ شي. که چېرې زموږ په غم کښې د دفاع وزیر صاحب وي، نو موږ دغه غوښتنه دې را پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
محمد حسن هنرین د تخار ولایت د اسکندس د ولسوالۍ انصاف در تماس نیولی دی. موږ په مکتب کښې کتابونه نه ورکول کېږي، او زموږ مهاجر دی که مو استادان دي ټول د رشوت څخه کار اخلي او نجات پرستي رامنځته کوي. د وزیر معارف څخه زما زیاته هیله دغه دی چې دا زما غږ تر هغه پورې ورسي او زموږ غمه وکړي.
د پکتیا ولایت چمکنۍ ولسوالۍ څخه استاد سمیع الله خلیمي تندر یم. زما غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو، د ولس مشر حامد کرزي، او د پوهنې وزارت، همدارنګه د لوړو چارو وزارت، د ټولو کارکوونکو څخه دا ده، لکه څنګه چې د په افغانستان کښې د ملي پوځ او د پولیسو لپاره د هویت پېژندنې کارتونه جوړ شوي دي، همداسې کارتونه باید ښوونکو ته هم جوړ شي، ځکه ښوونکي کارتونه نه لري د هویت پېژندنې لپاره. د استاد او دپاره ځان ته، د سرمعلم او د مدیر لپاره ځان ته باید د هویت پېژندنې کارتونه باید جوړ شي. دا چې کارتونه جوړ نه شي، مونږ څوک نه پېژنو چې آیا ته استاد یې او که ته څوک بل څه کې. زه خپله پکتیا مرکز ګرمېس لم پولیسو ته راشي کولی چې موټر څخه را ګوش کړه، ما ته یې وویل چې ته څه کاره یې، ما ځکه ورته وویل چې زه ښوونکی یم، ما ته یې وویل چې ته د ښوونکي اسناد وښایه، نو موږ خو ښوونکو ته خو چا اسناد نه دي جوړ کړي.
زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره سره په تماس کښې یم. د هلمند ولایت د مرجې په ولسوالۍ کښې د معارف په برخه کښې سخته درغلي روانه ده. په یوه مکتب کښې هم درسونه نه شته، بس زموږ د کوچنیانو آینده یې ورخرابه کړله، ځي او راځي، او په هر مکتب کښې دوه او درې معلمان غیر حاضر دي، ماشونه یې سر معلمان اخلي. دا ګرد رئیس ور سره شریک دي، کومه هیئت چې راځي د هغه سره روپۍ شریکي دي. محترم د معارف وزیر ته دا خوښه شي چې د مرجې ولسوالۍ ته یې څه فکر پام وکړي.
د هلمند د مرجې ولسوالۍ د اوسېدونکي پیغام مو واورېد. په تېر پروګرام کې مو د هلمند د عدلیې له رئیس سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده. دوی وویل چې په دې ولایت کې ګڼ کسان د مځکې په غصب کې لاس لري. حاجي محمد طیب اتل له الیاس دایي سره د مرکې په دوهمه برخه کې د نورو مسایلو تر څنګ په هلمند کې د خپل سره مقرریو د ستونزې په اړه خبرې کړي.
نو دا خو حکومتدارۍ ته هم ستونزې جوړوي، او حکومتداري چې نه وي هلته خلک پر حکومت باندې باور او اعتماد نه سي کولی. اوس د افغان حکومت یو له سترو هڅو دا ده چې که حکومتدارۍ ته زمینه برابره کړي، څو خلکو زړه پر حکومت کښېني، بیا نو حکومتداري هم ناکمېږي.
کاملا درسره موافق یم. رښتیا هم د دې خلکو ناندرۍ یا ستونزې، یا په اصطلاح په دې اصطلاح رسۍ کشي، دا زموږ ولس ته زیان رسوي، نه دا چې دوی خپله په مشکل کې لویږي. ولې اساسي ستونزه یې زموږ ولس ته لویږي؟ هغه په دې خطر باندې چې کله یو اداره ضعیفه کېږي، په دې کشمکش کې طبیعي دی چې اداره به څه ضعیفه کېږي او کله به څنګه کېږي، نو هغسې اجرات چې لازم دي چې زموږ د ولس او زموږ د خلکو دپاره او د هلمند د ولس دپاره وسي، هغه نه کېږي. وخت چې هغه نه کېږي، نو بیا زموږ ولس ورسره زیانمن کېږي، او خپل هغه اعتماد او باور چې پر دولت لري، هغه په یو شکل دا شکالو فاصله نیسي.
دا څوک کوي دا مقرری؟ مرکز کې ډېرې دي، د مرکز خلک د ګوندونو په سطح، د ډلو په سطح ډېر کوشش کوي چې دا کار وکړي، او که دلته په ولایت کې هم دا سلقوي برخورد کېږي.
اصلا خو د دې لپاره قانون پیشبیني سوی دی، څنګه چې په ملکي ادارو کې مخکې د پی آر آر سیستم و، بیا دا رتوبې معاشاته ولاړه، او اوس په آینده کې سی بي آر یو نوی سیستم دی چې هغه به راځي. بیا هم دا خبره زه په واضح شکل زه تاته کولی سم چې زموږ هغه مسؤلین چې هغه په مرکز کې دي، هغه د هلمند ولایت په یو شکل د اشکالو نماینده توب کوي، هغه په دې مواردو کې ډېر لاس لري. هغه خپل کریبان خپل په اصطلاح تر اوسه انډیوالي دغه کې یو یا د تنظیمي ساته باندې دوی هغو ته ترجیح ورکوي.
تاسې وکیلان
دا خو یوازې به وکیلان هم نه وي خو خیر د وکیلان هم دي.
او پیسې څنګه دي؟ پیسې هم رول لري. څوک چې پیسې لري هغه به مقرریږي او څوک چې اهلیت لري پیسې نه لري هغه به نه مقرریږي.
دا واضح خبره ده. دای جان څنګه چې تاسو د هلمند ولایت اوسېدونکی یاست او هېڅ شی تاسو نه پټ نه دی. دا موضوع سته دا زه نه ردوم.
او بیرته راسو د مځکو د غصب مسلې ته. بالاخره نو د دومره جربو د غصب مسله او تاسو وایئ چې اوس هم دا دوام لري، د دې مخنیوی څنګه کېدای شي، څنګه امکان لري؟
دا په هغه صورت کې کېدای شي د دې مځکو د غصب مسله یا د دې د منځه وړل یا د دې مهار کول ځانګړې ستراتیژي غواړي او د دولت کاتیت غواړي. تر اوسه زموږ دولت په بعضې نکاتو کې لاکم سوی هم نه دی. بعضې ولسوالۍ موږ داسې لرو چې تر اوسه د مخالفینو په لاس کې دي، چې په هلمند ولایت کې د بغران ولسوالۍ ده. او هغه ساحې چې هغه زموږ د دولت په ولکه کې دي، دا یو ځانګړې ستراتیژي غواړي او دا ډېره ژوره موضوع ده.
ولې خو ولسمشر په دې برخه کې فرمان هم صادر کړی دی؟
هو، ولسمشر خو فرمان صادر کړی دی، خو خپله زه کله کابل ته چې ولاړم خپله د ارګ ته نږدې په څو مترو کې د مځکو غصب شوی و، متاسفانه.
د هلمند له عدلی رئیس حاجی محمد طیب اتل سره مرکه وه. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې له اوردونکو اوري چې دوی په خپل سیمه کې کومې ستونزې لري او له چارواکو یې غوښتنې څه دي.
محترم، زما دا پیغام سب کوم خامخا ضرور نشر کړئ. او ننګرهار ولایت لسمه والو بیسوی سوالی مربوطه ځمکه را یولس کاله وشو سد جمهوري نه امر راوړو د وزیرانو شورانه ټول مې راوړو دلته کار څوک نه خلاصوي. دلته په وزارت کې یو معاون دی پېښور کې چې افغانستان کونسل نیول شوی او د هغه معاون دی او د هغه د زور د کابل غواړي چې زمونږ په ځمکه باندې ښارګوټی جوړ کړي.
دا شار پاکیا والے دا کم کنے والے سوالے تم اللہ خلیمی تن بریم دا پیغام تا ستا فریک دم زما اوختنا دی افغان اولس مشر خوالی خمید کردی تخدادا چی دی افغانستان پو طول ادارو کے پو احر شبے کی اداری پاسد موجود دے اداری پاسد اوج نو کے ترسی دل جے کچیر اداری پاسد پا افغانستان کے امدہ سی جاری وی نو ہیت کلبا پا افغانستان کے سول را نشی.
کندهار مشران سوالی کی باید موږ غم وخوړل شي. موږ کلینیک نه لرو، موږ مکتب نه لرو، موږ یو نعمت چې د حکومت په برخه موږ ته سوی کېږي په قانون کې، هغه موږ نه لرو، هېڅ نعمت نه لرو.
زه خیرالله د پکتیا ولایت د اریوز ځای ولسوالۍ درونه کلي اوسېدونکی یم. زه دا پیغام لرم چې د لری څخه دا ستا د زده سرک کوم دی، دا خوم دی، باید دا پوخ شي. بل دغه وینو لرو چې باید ولسوال بدل شي.
زما غوښتنه دې لوړ پوړي چارواکو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو پورې سالۍ کې کوم سړک چې د ګردې څخه تر پټانه پورې پور شوی دی، هغه سړک خو د غټ موټر د لاسه دوباره بیا مات شو، تر کور سم نه دي چول شوي او کوم پای چې دي په سړک باندې نه تللي، ډلرې واخیستل انجینیرانو، سړک سم پوخ نه شو. د اوړو غاټې ټیلې موټر چې دي په د ګردیز پټان په سړک باندې دي او ورځي بمونه په همدا سړک تېر دي، دا سړک خو بیا دوام د لپاره مات شو.
زه نور هغه خبرې کوم د زغریو ولسوالۍ نه، د میرخیلو کلي اوسېدونکی یم. د اینو په ولسوالۍ کې امنیت ښه صحیح دی، خو زه وایو پیغام لرم چې دوی سړک ویلي نه پوهېږي، اون سړک به دې پوخ شي.
د پکتیا ولایت تمکنیا ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیمی تنګر یم. زمونږ په سیمه کې کوم پوخ سړک چې پاکستان کورنجان سیف پورې تللی دی، یعنې د ګردیز پټان سړک، دا سم نه دی پوه شوی. هغه د غاټو کیلو موټر په دې سړک باندې تګ راتګ کوي، دا سړک دوباره بیا مات شوی ده. که چېرې دا سړک ترانزیت نه شي، دا به ډېره مشکل وي. په دې سړک باندې ترافیکي پېښې رامنځته کېږي. سمیع الله خلیمی تنګر یم. زما غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنیا په چارناو بازار کې دولتي برک نشته، او کوم بر چې دا د شخصي کوم بر ته هغه کله وي او کله نه وي، خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. دوهمه پوښتنه زما دا ده چې تمکنیو په ولسوالۍ کې همدارنګه د
څخلو او بو لپاره تا نشته او کوم تا چې مخکې دي امریکا د ټي آی آر ټي د لخوا کنګل شوی وو هغه هم په بشپړه توګه له منځه تللی دی. خلکو بیپونه هم ورته راغله کړي دي او شروال موجود ده مونږ ته بل د اوبو چا نه دی کیندلی. ټول دکانداران مونږ د سیمې دغه په شخصي پیسو باندې بشکې او ترموزونه رډ کوي د لارې جای څخه تانکیه کې اوبه راوړي. نور ولایتونو کې بس په بازار کې په مارکیټ کې چا کیندل شوی دی. د تمکنیا په شارنا بازار کې یو چا هم نشته. په دې باندې باید خلک ته ډېر سخت مشکل تمامېږي که چېرې په چمکنیا کې یو بو څه موجود نه وي. زما غوښتنه ده لوړ شو چارواکو ته د ازادي راډیو له لارې ورسیږي.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي اوریدونکو اوسنی پروګرام دغه ته پای ته ورسید. په تلو تلو کې د پروګرام د ټلیفون شمیرې له ځان سره ولیکئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-81 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-81 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.